السلام علیکم. وخت په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې. د افغانستان دفاع وزیر وی هغوی چې د افغانستان پرمختګ نشي زغملای هڅه کوي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه ذهنیتونه ګډوډ کړي. د ملي والی حکومت اجرایي رئیس د ملګرو ملتونو په 23 عمومي اسمبله کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ. په روانه نیم ساعته خبری مجله کې د دې او نورو مهمو موضوعاتو په اړه تفصیل اوریدلی شئ. مجله درته زه محمد حدیث پردیس د عبیدالله عبیدی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په پیل کې خبرونه لرو چې سالم محمد سالی وړاندې کوي.
اروپایي ټولنه د افغان کډوالو د ملاتړ لپاره د 25 میلیونه یورو مالی مرسته کوي. په بلخ کې یوې 14 سرحدي پولیسو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو په ایران کې پرونی حمله وغندله. اروپایي ټولنه وایي د افغان کډوال ماشومانو د ملاتړ او د ګزان یا پولیو د ختمېدو لپاره له افغانستان سره د 25 میلیونه یورو مالی مرسته کوي. د دې ټولنې په حواله دغه مرسته به چې په څلورو کلونو کې ورکول کېږي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف او نورو بنسټونو ته له کډوالو ماشومانو سره د مرستې او همکاري وړتیا ورکړي. د اروپایي ټولنې په نننۍ اعلامیه کې ویل شوي دغه مالي مرسته به په افغانستان کې د پولیو د له منځه وړلو زمینه هم برابره کړي. افغانستان له پاکستان او نایجیریا وروسته د نړۍ دریم هیواد دی چې د ګزان یا پولیو ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. د افغانستان اجرایه رئیس د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په 23 غونډه کې د ګډون په هدف نن نیویارک ته روان شو. له عبدالله عبدالله سره په دې سفر کې یو دولتي هیئت هم ملګری دی. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم ازادي راډیو ته وویل
په دې غونډه کې به پر سیاسي امنیتي مسایلو، پر روانو انتخاباتو، سیمه ییزو او نړیوالو همکاریو خبرې وکړي. د غونډې په څنډه کې به د ملګرو ملتونو له عمومي منشي، د ځینو هیوادونو له ولسمشرانو، صدر اعظمانو او د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري.
اجرایه ریاست وایي ښاغلی عبدالله به دغه راز د تروریزم او مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پر مسله هم خبرې وکړي. په ابوظبي کې د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ دغه شیبه مسابقه روانه ده. په چې اټاس بنګلادیش ګټلې او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. 28 اورونه سوي دي تر اوسه پورې بنګلادیش یو سلو 19 منډې کړي او 15 لوبغاړي یې سوځېدلې دي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ د لوبلې د مسالو ته پوره چمتواله لري او د افغان لوبغاړو مورال ډېر ښه دی.
دا د آسیایي جام په روانو سیالیو کې د بنګلادیش پر وړاندې د افغانستان دویمه مسابقه ده. افغانستان تیره مسابقه له دغه هیواد څخه ګټلې وه. افغانستان به روانې سه‌شنبې په ورځ په دوبۍ کې له هند سره مسابقه وکړي. په بلخ ولایت کې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې څلور سرحدي پولیس وژل سوي او درې تنه نور ټپیان سوي دي. د بلخ د شورتې پی ولسوال محمد کریم ازادي راډیو ته ویل چې پېښنن ماپښین د دې ولسوالۍ په توقی کلي کې سوي ده. ولسوال وایي ماین د پولیسو پر موټر چاودلې چې له دغه کلي څخه د حیرتان پر لوري روان وو. د پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو د ایران په هواز کې پر پوځي پریډ پرونی حمله وغندله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورید پرون وخت وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه تروریستي عمل او د هر بیګناه انسان وژنه غندي. موږ د تروریزم د حملو پر ضد د ایران له خلکو سره ملګري یو. بلخوا د ایران ولسمشر حسن روحاني د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د ګډون لپاره نیویارک ته تر روانېدو مخکې وویل
هغوی چې نن د نړۍ په کچه ادعاوې کوي او د بشري حقونو ادعا پرله پسې تکراروي باید په دې اړه ځواب ووایي. د سیمې دا ټول کوچني هیوادونه چې وینو پښتونه یې امریکا ده او د امریکایانو لخوا پارول کیږي.
ایرانی رسنۍ وایي چې په پرونۍ پېښه کې 25 کسان وژل سوي او 6 نور ژوبل سوي دي. ایرنا د خبرو سرچینو په حواله وایي چې وسلولو چې پوځي دریشې په تن وي په هواز کې پر هغه ځای چې ایرانی چارواکي د پریډ د لیدو لپاره ولاړ وو ډزې وکړې. دغه پریډ د ایران او عراق د جګړې د پایل د کلیزې په مناسبت ترسره کېدی. دغه جګړه په 1980 میلادي کال کې پایل شوه او اته کاله یې دوام وکړ. روسي نن خپل هغه ادعا بیا تکرار کړ چې اسرائیل یې پکې دی وی روسي پوځي الوتکې د وشتل کېدو علت بللې وو. روسیا وایي دغه الوتکه د اسرائیل د پوځ د ناسمو معلوماتو له کبله وشتل سوې ده. دغه پوځي الوتکه تیره دوشنبه د مدیترانې سمندرګي په ختیځ کې وشتل سوه او پکې سپاره 15 روسي پوځیان ووژل شول. د سوریې دولتي ځواکونو فکر کړی و چې دغه آی ایل شل ډوله اکتشافي الوتکه د اسرائیل ده او د بمباري په ماموریت یې الوتنه کړې ده، ځکه یې په لازقیه ولایت کې وویشتله. د روسیې د دفاع وزارت وایي د اسرائیل یوې الوتکې هڅه وکړله د روسي الوتکې څخه د سپر په توګه کار واخلي. د روسیې د دفاع وزارت ویان دا د اسرائیل د پیلوټ لږ مسلکیتوب او یا هم ناغېړي وبلله. او د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس په لیتوانیا کې د هغو کسانو د درناوي مراتب پر ځای کړل چې د شوروي اتحاد او نازیانو د اشغال په وخت کې کړاو لیدلی او په لیتوانیا کې مړه سوي دي. پاپ نن د بالتیک حوزې دغه هیواد ته د خپل سفر په دویمه ورځ په دې مناسبت مراسمو کې برخه واخیسته. د هغو یهودانو د درناوي مراتب هم پر ځای کړل چې د نازیانو د درې کلن اشغال پر مهال مجازات سوي یا د ډله ییزو وژنو کمپونو ته لیږل سوي وه. د لیتوانیا د هغو خلکو لپاره هم د درناوي مراتب پر ځای کړل چې د شوروي د 50 کلن اشغال پر مهال له دغه هیواد څخه اخراج سوي، د شاقه کارونو کمپونو ته ولیږل سول یا هم په کورونو کې وځپل سول. لیتوانیا، لاتویا او استونیا د روسیې د لوی امپراتورۍ او بیا د لنډې مودې لپاره د شوروي برخه وو، خو دغو هیوادونو سل کاله مخکې خپله خپلواکي اعلان کړه.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه اورېدل. وړاندې د مجلې په دوام کې د دې موضوعاتو په اړه تفصیل اورېدلی شئ. د افغانستان دفاع وزیر وایي ځینې ګاونډي هیوادونه د افغانستان پرمختګونه نشي زغملی، نو له همدې امله هڅې کوي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه ذهنیتونه خراب کړي.
مګامی چې پارتنر و کومک کننده استراتیژیک از دست بتین، همسایه ما کدام حالت دیگه برای ما و شما و مردم ما و شما روا خواهد داشتن؟
د همدې موضوع په اړه د سیاسي چارو له یو افغان کارپو سره همغږیږو. د افغان حکومت اجرایي رئیس د ملګرو ملتونو په 23 عمومي اسمبله کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ.
در این نشست پیرامون مسائل سیاسی، امنیتی، انتخابات های پیشرو، کارهای منطقه‌ای و جهانی گفتگو خواهد کردند.
د افغانستان د سولې علي شورا تمه لري چې زلمی خلیلزاد به بین الافغاني مذاکراتو ته زمينه مساعده کړي. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د لوبې حال هم درکو چې همدا اوس روانه ده. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې روسي په سوریه کې د ویروسي الوتکې د نسکورېدو په قضیه کې پر اسرائیلو تورونه لګولې دي. رازو د مجلې د سر موضوع ته د افغانستان د دفاع وزارت وایي ځینې ګاونډي هیوادونه د افغانستان پرمختګونه نشي زغملی، نو له همدې امله هڅې کوي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه ذهنیتونه خراب کړي. د خبره د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي نن د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ځینې سیاسي ګوندونه او د ملي شورا ځینې غړي وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون د هیواد په ګټه نه دی او باید بیا کتنه پرې وشي. تفصیل د خان محمد سینگ پراپور کی.
کسه هم په دې وروستیو کې د ملي شورا ځینې غړي او یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون د هیواد سولې او ثبات په ګټه نه دی او ټینګار کوي چې پر دغه تړون د لسره کتنه وشي. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي ځینې ګاونډي هیوادونه په هیواد کې دننه د دوی یو شمېر پلویان د افغانستان پرمختګ نشي زغملی، د همدې له امله هڅې کوي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه ذهنیتونه ګډوډ کړي. طارق شاه بهرامي دا خبره د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړه. د وویل هر څومره چې افغانستان په سیمه او نړۍ کې ځای نیسي، په هماغه اندازه مخالفین د تروریستي ډلو په ذریعه هڅې کوي چې جنگ پکې تود وساتي. خاغلی بهرامی د افغانستان او امریکا ترمنز د امنیتی تړون په اړه وویل.
امروز موشما صاحب 21 بل
نن موږ یویشت امریکایي پرمختلل بلک هاکل وته کې په لزری بمونو سنبال پی سی 12 او همدارنګ پرمختلل کشفی وته کې لرو چې تیر کال مو نه لرلې، خو که احساساتي چلن وکړو چې بی سی ای د افغانستان په ګټه نه ده که د کورنۍ جنگونو په حالت کې وای او د امریکا په سیر ستراتیژیک او مرستندویه پارتنر مو للا سور کړی وای ګوندیو با پر موږ کوم حالت روا غنلی وای.
برای موشما و مردم موشما روا خواهد داشته.
خاغلی بهرامی دا هم وویل چې باید لدې سترګې پټې نشي چې نړۍ او په تېره امریکا له افغانستان سره مرسته نه ده کړې. په دې ورځ د مشرانو جرګې استجوابي غونډې ته د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک او د ملي امنیت د عمومي ریاست مرستیال عبدالصبور قانې هم ورغوښتل شوي وو چې له دوی هم د هیواد د امنیتي وضعیت په اړه پوښتنې وشوي او دواړو مسؤلینو د سولې د ټینګښت لپاره د لا هڅو ژمنې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په هیواد کې مخ په زیاتېدونکو ناامنیو ته په کتو ځینو سیاسي ګوندونو او ان د ولسي جرګې یو شمېر غړو ټینګار کړی چې د هیواد د ناامنیو د زیاتېدو لامل له امریکا سره د امنیتي پلان لاسلیک کول دي او باید بیا کتنه پرې وشي. د مشرانو جرګې لومړي مرستیال محمد عالم عزدیار د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه خپل اندېښنه داسې بیان کړه. د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی تړون شاوخوا سلور کال مخکې د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو په لومړیو ورځو کې لاسلیک شو. د پوځي چارو پوهان وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی تړون د افغانستان او امریکا دواړو په ګټه ده، خو په دې شرط چې د موادو په عملي کولو کې د امریکا لخوا پر وخت عمل وشي. د دغو کارپوهانو له ډلې کابل خان تدبیر آزادي راډیو ته وویل د افغانستان روان وضعیت او د ګاونډیو ښکاره لاسوهنو ته په پام امریکا باید د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز چارې چټکې کړي چې له هرې تروریستي ډلې سره مبارزه وکړی شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
قدر منوریدونکو، بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. د سیاسي چارو افغان کارپو انتظار خادم را سره ټلیفون په لیکه وصل شوی. خادم صاحب سلام، او پوښتنه مې دا کوله چې تاسو راپور واورید په پیل کې دره تویست چې تاسو د دفاع وزیر د خبرې سره څومره موافق یاستئ چې ګاونډي هیوادونه هڅه کوي چې په افغانستان کې دغه امنیتي تړون په مقابل کې ذهنیتونه خراب کړي. مهرباني.
دلته مطلقیت بحث فکر کوم چې ناسم دی. تړون په خپل ذات کې مهم ده. افغانستان دغه حالات لپاره چې کله افغانستان سرو کلمخ کې تیرېده چې دلته د بعض هیوادونو مداخله وه، دلته د مخالف وسلوالو حملې وي، ولې په عین زمان کې هغه څه چې شاید باید وو دغه تړون په خپل ذات کې نتیجه نه ده ځکه نه ده ورکړي. چکله موږ باندې پاکستان حمله کوي دغه په مقابل کې په پیمان کې د ستنشت دی چې امریکا دغه حمله په مقابل کې ودرېږي. همدارنګ که په داخل کې یو امریکایي عسکر په جرم باندې محکوم کیږي دغه لپاره محکم په افغانستان کې نشته دی. په داسې حال کې چې د هاګ محکمې هم کله چې هغه باندې قضیه پورته کوي کوبخی بولټن تاسو ولدل چې په ډیس راحت باندې ویل چې تاسو نشئ کولای زموږ امریکایي عسکر په افغانستان کې په جرمونو باندې متهم شوی دی هغه تاسو ونیسئ. زه فکر کوم چې قضیه د افغانستان پیچلی وه، د امریکا سره تړون مهم و، ولې دا چې دغه تړون باید څه رقم عملي شوی وي دا د وخت ضرورت و. د افغانستان حکومت باید خپل درایت ښودلی وي. په داسې حال کې دغه برخه کې هم پاتې راغلی وي او امریکا هم تر ډېر حده پورې سره خپل
خادم صاحب یو مسله چې څه فکر کوئ په افغانستان کې د ریاست جمهوری انتخابات هم یعنی ورځ تر بلې را نږدې کېږي او په دې وروستیو کې دغه هڅې شروع شوې دي چې وایي دغه تړون بیا کتنه دې پرې وشي. که چېرته د وضعیت خبره وي نو له تېرو شاوخوا د اقل دوو کلونو راهیسې امنیتي وضعیت دومره ښه نه ده، مشکلات شته دي، نو په دې اوس وخت کې داسې اساسه مقطع کې ولې دغه بحث راپورته شوی ستاسو نظر؟
دغه بحث فکر کوم چې د افغانستان د اولیا مناسبو سره کامل په ټکر کې دی، ځکه دلته دغه بحث د هیواد د لوړو منافعو د تخوب خاطر باندې دی، بلکې د یو شمېر وکیلانو د ګټو د خوندیتوب لپاره دی، په حکومت باندې د فشار راوړلو په خاطر باندې دی. موږ په افغانستان کې تیر څلور کاله وګورو یا تیر حد اقل اته کاله وګورو، په افغانستان کې د بحران د رامنځته کېدو، په افغانستان کې د قانون نه د پورته کېدو، د ارهم برهم حالت رامنځته کېدو، د فساد د خورېدو یو لامل هم دغه پارلمان و. نو ښه خبره دا ده چې پارلمان اصلا په دې باندې پوه شي چې دوی تر څومره پورې صادق وو، دوی څومره حده پورې خپل مسؤلیت په افغانستان کې ادا کړی دی. له هغه وروسته دې بیراشت د پیمان خبره دي، په دې پارلمان کې داسې خلک شته چې حتی د پیمان په معنا نه پوهېږي، په دغه محتوا یې حتی یو ځل لوستل نه ده، ول دې په خاطر باندې چې حد اقل اوبه خړې کې مایان ونیسي، دې په خاطر باندې چې پر امریکا باندې فشار راولي، پیسې ترې واخلي، رشوت ترې واخلي، پر حکومت باندې فشار راولي، د انتخاباتو مسله په دغه کې خپل ځای ځان ته تعین کړي. نو پارلمان دا کار کوي. نو زه فکر کوم چې لنډه دا ده چې په پیمان باندې بیا ځل نظر کول دا د دنیا د پارلمانونو مسؤلیت دی. په افغانستان کې که دغه پارلمان مشروع وي، په دې کې دغه درایت وي، حتمن باید دا کړی کار کړی وي. ول دوی په تعهد باندې شک دی، د دوی پر کرکټر باندې شک دی، د دوی په شالید باندې شک دی، د دوی په هغه تخنیکي ظرفیت باندې شک دی چې اصلا پیمان ارجیابي کې او حکومت ته دنیا ته داسې مناسبې لارې وښي چې هغه د افغانستان د بحران د ختمېدو یا حد اقل دغه تشویش د کمېدو لامل شي.
خادم صاحب، وروستۍ پوښتنه مې کوله که لنډې راته ځواب کړي چې موږ تاسې جمهوري ریاست انتخاباتو ته کال کم او زیاته موده پاتې ده او ورځ تر بلې دغه بحث ګرمېږي، او تاسو هم کېدای شي موافق اوسئ چې په افغانستان کې دوه نظر موجود دي، یو تعداد سیاسیون مخالف دي، یو تعداد موافق دي. که چېرته انتخابات رانږدې کېږي جمهوري ریاست ته او دا په همدغه شکل دوام کوي، تاسو یې پایلو ته څومره یعنی اندېښنه لرئ؟
مخالفین یا حد اقل اپوزیسیون، سیاسي اپوزیسیون په ټول دنیا کې مسؤلیت دا وي چې د حکومت پر چارو باندې نظارت وکړي. په افغانستان کې هم که چېرې ته اپوزیسیون خپل مسؤلیت ادا کړي، لازمي مشورې ورکړي او لازم انتقادات وکړي، د دې دا حق دی. د افغانستان د حکومت هم مکلفیت دا دی چې که چېرته موږ د اساسي قانون د مادي پر بنیاد باندې چې شفاف، عادلانه، بې پرې انتخابات وسي، دوی مجبور دي چې یو لړ اصلاحات راولي. وخت ډېر کم دی، لوجستیکي مسایل تنظیمول، په عین وخت کې د پروسې شفافیت تضمینول، او په عین وخت کې اپوزیسیون ته قناعت ورکول دا دوی مسؤلیت. نو ښه خبره دا ده چې د ټول ملت پر خوښه باندې او د اپوزیسیون پر خوښه باندې دا شفاف انتخابات چې هغه دیموکراسي د اصل او نفس سره برابر وي، بهتره خبره ده.
بله، ډېره مننه کوم. د سیاسي چارو افغان کارپوه انتظار خاتم وو. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د افغان حکومت اجرایي رئیس د ملګرو ملتونو په 31 عمومي اسمبله کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ. د اجرایي ریاست مرستیال ویان امید میسم نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه اسمبله کې به عبدالله په مختلفو برخو کې د افغان حکومت لیدلوری مطرح کړي. په دې اړه نور حال د واصل وصال پر راپور کې.
د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله د یکشنبه په سهار د لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ چې د بهرنیو چارو وزیر هم ورسره ملګری دی، د ملګرو ملتونو په 31 عمومي اسمبله کې د ګډون لپاره د نیویارک په لور وخوځېد. د اجرایي ریاست مرستیال ویان امید میسم ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله به په دغه ناسته کې د افغانستان اړوند په مهمو سیاسي، امنیتي او سیمه ییزو مسایلو بحث وکړي. دی وایي په دغه ناسته کې به د سیاسي او امنیتي مسایلو ترڅنګ په راتلونکو انتخاباتو او سیمه ییزې او نړیوالې همکارۍ خبرې وکړي، او د دغې ناستې په څنډه کې به د ملګرو ملتونو د سازمان له سرمنشي، د یو شمېر هیوادونو له ولسمشرانو او بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم وګوري. ښاغلی میسم وایي اجرایي رئیس به په دغه ناسته کې د یادو مسایلو ترڅنګ د مخدره موادو سره د مبارزې پر څرنګوالي، افغانستان سره د نړیوالو همکاریو په پیاوړتیا، پوهنې او د ښځو د پیاوړتیا په پروګرامونو هم خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان په 22 عمومي اسمبله کې تیر کال ولسمشر محمد اشرف غنی ګډون کړی و او د دغه هیواد په استازیتوب وینا هم وکړه. خو یوې حکومتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی و سکل هم ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه ناسته کې ګډون وکړي، خو په خبره له کوم دلیل پرته نیویارک ته د ښاغلي غنی سفر لغوه شو. په ورته وخت کې په نړیوالو اړیکو کې پو مشتاق رحیم د ملګرو ملتونو دغه عمومي اسمبله د افغانستان د روان وضعیت په اړه مهمه بولي او ټینګار کوي چې افغان پلاوی باید په دغه ناسته کې په هیواد کې د سولې د ټینګښت ترڅنګ د افغانانو ټولې غوښتنې تر نړیوالو ورسوي.
نو اساسي بحث خو همدا دی چې څنګه کولی شو د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ملاتړ د افغانستان کې د سولې د راوستو د امنیت او د ټیکاو د راوستو دپاره ترلاسه کړو. او زه فکر کوم همدغه باید د ایجنډا په سر کې واوسیږي. دویمه او د دې کار دپاره ډېره مهمه مسله دا ده چې د هیوادونو سره د اجماع دپاره زمینه سازي وشي.
د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې ناسته هر کال د دغه سازمان د غړو هیوادونو د مشانو په ګډون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو سازمان په دفتر کې جوړیږي او د دغه سازمان د غړو هیوادونو د پرمختګونو او پر وړاندې د پرتو ستونزو راپور پکې وړاندې کیږي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
قدر اوریدونکو، تاسو موږ د ازادي راډیو له ماخمنۍ خبری مجلې څخه اوري. د افغانستان د سولې علي شورا تمه لري چې زلمی خلیلزاد به بین الافغاني مذاکراتو ته زمينه مساعده کړي. د دې شورا منشي امین الدین مظفری نن ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلی خلیلزاد له ټولو اړخونو سره ښه بلدتیا لري او کولی شي د افغانستان د سولې په بهیر کې ګټور رول ولوبوي. تفصیل د واصل وصال په یو بل راپور کې.
د امریکا لخوا زلمی خلیلزاد ته د سولې د خبرو اترو د موضوع سپارل په افغانستان کې نوې هیله پیدا کړې دي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي دا چې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان له اوسني وضعیت نه لازم درک لري، نو په کار ده چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره هر اړخیزې هڅې وکړي. د دې شورا منشي امین الدین مظفری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی خلیلزاد د دې کار د ترسره کولو توان لري او باید کوښښ وکړي چې بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه مساعده کړي. دی وایي زما هیله دا ده چې هغوی وتوانېږي نړیوالې ټولنې ته قناعت ورکړي او په کوردن نه داسې زمینې مساعده کړي چې بین الافغاني مذاکراتو خبرو اترو ته لار هواره شي. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په دې وروستیو کې ویلي چې زلمی خلیلزاد به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې د امریکا استازیتوب کوي. ښاغلی پمپیو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کارکوونکو ته په یو پیغام کې ویلي چې زلمی خلیلزاد به په افغان سوله کې د امریکا د سولې هڅې رهبري کوي او په دې اړه به کېدونکو غونډو ناستو کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سولې د خبرو اترو د پرمخ بیولو لپاره زلمی خلیلزاد یو غوره ټاکنه بللې او ویلي دي چې نوموړی به د افغانستان د سولې ماموریت په بریالیتوب سره پای ته رسوي. په خټه افغان زلمی خلیلزاد چې پخوا په عراق، افغانستان او ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وو، په دې وروستیو کې د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی ټاکل شوی دی. په ورته وخت کې د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وایي چې ښاغلی خلیلزاد د یو اړخیزې طرحې سره د سولې د خبرو اترو میدان ته ننوځي.
او روابط لري په یو طرح باندې کار وکړي، هغه طرح نه یوازې د حکومت د قناعت والی بلکې د سیاستونو، د مخالفینو، حتی زموږ د همسایګانو لپاره داسې یو طرح برابره کړي نوې طرح ته سپوش کولی د هغوی قناعت ترلاسه.
کلونه کېږي چې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو او د سولې د ټینګښت لپاره هڅې کېږي، خو لا هم افغانان خپل دغه ارمان ته نه دي رسېدلي. خو د سولې لپاره هڅې په دې وروستیو کې په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچه پراخې شوې چې ښې بېلګې د سعودي، قطر، اندونیزیا او روسیې ناستې دي. که څه هم طالبانو له دې وړاندې د افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړې دي، خو ولسمشر محمد اشرف غني دوه اونۍ وړاندې په کابل کې ناستې ته وویل چې افغانان له بل هر وخت زیات سولې ته نږدې شوي دي. واصل وصال، ازادي راديو، کابل.
د ازادي راديو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
اوس هم د انتخاباتو په تړاو یو موضوع. یو شمېر انتخاباتي څارونکي د انتخابات خپلواک کمیسون د انتخاباتي بهیر د مدیریت په ضعف تورنوي او وایي په راتلونکو انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم په اړه د کمیسون پریکړه په هیڅ دلیل عملي نه ده. یوسف خان زدران د دې موضوع په اړه راپور برابر کړی.
د میزان د 28مې نیټې د انتخاباتو برخلیک لا هم ګونګ او د دغه پروسې د مدیریت په برخه کې د کمیسون کار له انتقادونو سره مخ دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې حکومت او کمیسون ډیر وخت ضایع کړی، خو اوس چې د انتخاباتو ورځ رانږدې شوه یو نمایشي کار او لکه د تیرو انتخاباتو په شان لوبه تکراروي.
په داسې وضعیت کې زموږ ټینګار دا ده چې راځي له هغه طرحونه چې هغه موږ پایله ته نه رسوي، بلکې فقط عامه از آن تریو خپل تخپل سوی لاند را ولی لغنه با جده وکړو. دی تاکنو اصلی سونزه سیاسی سونزه ده، نو خب داوی چه یا سیاسی اجماع را محسس روی او دا داردی دستی طول تا سپر تاکنه که نه حکومت نه سیاسی کرده مداخله کی او کمیسون خپل کار پر تیره بپلوی او
د ولسی جرګه انتخاباتو ته 22 ورځې پاتې دي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټاکل شوی وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو خبره کوي. د بایومیټریک سیستم د دستګاو او وسایلو لیږد په اړه عامه پوهاوی، د ظرفیتونو جوړول، کارکوونکو ته د لازمو زده کړو ورکول، په کمیسیون کې د ډیټابیس ځای پر ځای کول هغه پړاوونه دي چې د څارونکو په باور لږ تر لږه 2 میاشتې وخت نیسي. دا څارونکي وایي پاتې کم وخت په کتو په لوړه باید د بایومیټریک د وسایلو او دستګاو اخیستل د افکارو د بدلولو پرته بله نتیجه نه لري. د ګوندونو، حکومت او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ترمنځ له اختلافاتو وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تېره اونۍ ومنله چې د میزان د 23 نیټې انتخابات د بایومیټریک سیستم نه په استفادې ترسره کوي. هغه غوښتنه چې په وروستیو 2 میاشتو کې غیر عملي بلل کېده، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم په دغه پرېکړې تر ډېره باوري نه دی چې آیا وبه کول شي د انتخاباتو په ورځ د سیستم د رای ورکونې په مرکزونو کې فعال کړي او کنه.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. قدرمن اوریدونکو، د مجلې په پیل کې مو لکه تاسو سره چشمنه وکړه، د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ د لوبې حال درکوو. زما همکار واصل وصال سره په سټوډیو کې د وصال صاحب مهرباني وکړئ.
ډېره زیاته مننه. پردیس صاحب، دوه لوبې دي او دواړه په زړه پورې دي. حتی په سوشل میډیا کې لیدل کېږي چې خلکو دوه ټلویزیونونه لګولي، دواړه لوبې په همزمان ډول باندې تعقیبوي. نو د کرکټ مینوالو ته یو ښه ورځ ده او په زړه پورې ورځ ده. افغانستان د بنګلاديش سره لوبه روانه کړې ده. بنګلاديش په خپل پوزیشن کې ده، ځکه دوی خیمنډه جوړې کړې دي او د دوی دوه لوبغاړي عمر الکیس او محمد الله ولاړ دي. د دواړو تقریبا د 500 د ډیرو منډو ملګرتیا یا پارتنرشپ کړی ده چې د افغانستان لپاره یو خطر هم جوړولی شي. تر دې مهاله 15 لوبغاړي د بنګلاديش سوځېدلي دي او دوی 140 نه پورته منډې جوړې کړې. تر دې اورونه هم 14 اورونه شوي تر دې مهاله پورې. نو که بنگلاديش دغه ملګرتیا په ماته نشي، نو پردیس به هدف په لوړ شي د افغانستان لپاره. ما مخکې هم ویلي چې افغانستان یو څه په چیسینګ کې مشکلات هم لري، نو کوشش باید دا وشي چې د 200 شاوخوا کې که چېرته د بنگلاديش لوبډله راایساره شي، نو دا به د افغانستان لپاره ښه هدف وي. بلخوا سرفراز او شعیب ملک هم ډېره ښه ملګرتیا روانه کړې.
دویمه لوبه د پاکستان او هند ترمنځ.
نو سرفراز او شعیب ملک ښه لوبېږي. د هند او پاکستان کومه لوبه چې ده هلته هغوی هم ښه ملګرتیا کړې. تر دې مهاله 109 منډې هغوی کړي په 2 اورونو کې. 3 لوبغاړي د پاکستان آوټ شوي دي. نو تمه ده چې یوه ډېره په زړه پورې لوبه د هند او پاکستان ترمنځ، څنګه چې توقع مینوال لري، همغسې یوه په زړه پورې لوبه مینوال پر دې صاحب وګوري.
او د هند او پاکستان لوبه څوک وګټي د افغانستان په ګټه تمامېږي؟
زموږ استاد لپاره خو که چېرته هند لوبه وګټي دا به زموږ په ګټه وي، ځکه چې بیا دا چانس هم کېدای شي پیدا شي چې بنگلاديش بیا له پاکستانه وګټي. نو زموږ لپاره به یو ښه فرصت یو. موږ نننی میچ باید له بنگلاديش نه په ښه مارجن باندې وګټو. نو وبه لیدل شي که چېرته هند هم لوبه بیلي او بیا موږ له هند نه ګټو، بیا هم یو فرصت دی افغانستان لپاره.
ډېر لنډ کړه ته وایي چې اوسنی وضعیت ته په کتو بنگلاديش په څومره هدف ورکړي افغانستان؟
که دغه ملګرتیا زر ماته شي نو شاوخوا 200 منډې به هدف وي، او که دغه ملګرتیا زر ماته نه شي نو ښایي 230-240 پورې هم هدف ورسیږي.
بله، ډېره مننه زموږ همکار واصل وصال چې د افغانستان او بنګلاديش ترمنځ کرکټ د لوبې او همداراز د پاکستان او هند ترمنځ د لوبې حال یې راکو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو نړیواله موضوع. روسیې په سوریه کې د ویروسي الوتکې د نسکورېدو په قضیه کې پر اسرائیلو نور تورونه لګولي دي. په دې اړه جزئیات احمد تکل راټول کړي.
د روسیې دفاع وزارت نن وویل چې د مدیترانې سمندرګي پر سر د ویروسي الوتکې د نسکورېدو یو علت د اسرائیلي پوز لخوا د روسیې پوز ته د ناسمو معلوماتو ورکول و. د سپتمبر په 18 نیټه د سوریې پوز په شمال لویدیځ لازدقیه ولایت کې پر یوې الوشن شل روسۍ الوتکې د اسرائیلو د جټ جنگي الوتکې ګمان وکړ او وی ویشته. په دې پیښه کې د روسیې 15 پوځي پرسونل ووژل شول. د روسیې د دفاع وزارت ویان تورن جنرال ایګور کوناشنکوف نن وویل چې د اسرائیلو هوایي ځواک د خپلو F-14 الوتکو د اهدافو په اړه د روسیې پوځ ته منحرفونکي معلومات ورکړي وو. هغه زیاته کړه چې د همدې ناسمو معلوماتو له وجې د روسیې الوتکې لپاره دا ناممکنه وه چې ځان یوې امن ساحې ته ورسوي. کوناشنکوف همداراز وویل چې د روسیې دفاع وزارت له اسرائیلي افسرانو سره د روسي پوځیانو ثبت شوې محاوره لري. نوموړي څرګنده کړه چې د دوی د معلوماتو لمخې دا پیښه یا د مسلکي مهارت د نشټوالي او یا د وظیفوي غفلت لکبل رامنځته شوې ده. د روسیې دفاع وزارت هغه مهال د پیښې پړه پر اسرائیلو اچولې وه او ویلي وو چې د اسرائیلو الوتکې د سوریې د هوایي مدافع له توغندیو څخه د خپل ځان د ساتنې لپاره له روسۍ الوتکې د سپر په توګه کار اخیستی دی. د روسیې دفاع وزارت هم دا ویلي وو چې اسرائیلي پوځ په سوریه کې د بمبارۍ له پیل څه کم نیمه دقیقه مخکې د روسیې پوځ ته خبر ورکړی و. اسرائیل په دې پیښه کې خپله پړه نه مني او وایي چې دا پیښه د سوریې د هوایي مدافع د ځواک د غلطۍ په نتیجه کې رامنځته شوې. اسرائیل همداراز وایي چې له پخوانیو موافقو سره سم یې د روسیې پوځ ته د خپلو هوایي عملیاتو په اړه مخکې له مخکې خبر ورکړی و. روسیا د سوریې په جګړه کې د ایران ترڅنګ د بشار اسد رژیم ملاتړ کوي، مګر اسرائیل چې له روسیې سره نږدې دوستانه اړیکې لري په دې جګړه کې د کوم ځانګړي لوري ملګرتیا نه کوي. خو دا مني چې د حزب الله په ګډون په سوریه کې د ایران د متحدو ځواکونو پر سنگرونو هوایي حملې کوي.
خطر منوریدونکو د ازادي رادیو د نن ورځې پښتو خبری مجله هم دلته پای ته ورسیده. احمد انایش سټوډیو ته راغلی او په دری ژبه مجله تاسو